مشال دانو رو دی ناستا پراونو پا رستای خبری گره که در خپل کربا اسرالله مومن سلامون اومن ای وقت شوه 15 بجه پا دی خبری گره که آوری در امریکای ولس مشر افغان ولس مشر سرا خبری دغرا زه د کامی وطن پارټۍ د مشر افتاب شیرپاو مرکه هم لرو. د بلوچستان په هرنایی کې د کویلي په یو کان کې د تنکیندونکو د مړ کېدو په اړه به هم تاسو ته معلومات درکړو، خو تر هڅه مخکې له مجید بابر د سر تازه خبرونه اورو.
لومبه د مشال خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر جو بایدن لخپل افغان سیال اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې. د بلوچستان د ماینونو د معاینې چارواکي وایي چې نن د هرنایی په شارګه سیمه کې د سکرو په یو کان کې سلور کان کوونکي وژل شوي. په ټوکیو کې روان د 2020 میلادي کال د اولمپک د لوبو لومبۍ د سرو زرو تمغه د چین یانګ کیان وګټله. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل افغان سیال اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په دې خبره ټینګار کړی چې هیواد به له افغانستان سره د پرمختیایي او بشري مرستو په ګډون خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ د جولای په 23 په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو دوامداره دوه اړخیزه ملګرتیا ته خپل ژمنتیا تکرار کړه. ولسمشر بایدن د امریکا ژمنتیا تکرار کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي څو هغوی د ځان د دفاع جوګوي. بایدن او غنی په دې خبره اتفاق وکړ چې د طالبانو وروستي عملیات چې د هغه دعوی ضد دي چې وایي د مذاکراتو له لارې د شخړې د حل ملاتړي دي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې دواړه مشران د امنیت او سولی د ګډ هدف د ملاتړ لپاره د افغانانو د رایوځي کېدو په اهمیت وغږېدل. ولسمشر بایدن د دوامدار او منصفانه سیاسي جوړجاړې ملاتړ لپاره د امریکا سفارتي هڅې جاري ساتل مهم وبللې. د بلوچستان د ماینونو د معاینې چارواکي وایي چې نن د جولای په 23 د هرنایی په شارګه سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجن ګیسونو جمع کېدو له امله سلور کان کیندونکي وجل شوي دي. د امدادي کارکوونکو په خبره د څو ساعتونو د هلو ځلو پس د دغو مړو شوو کان کیندونکو جسدونه رایستل شوي دي. چارواکي وایي چې د مړو شوو کان کیندونکو تعلق د بلوچستان د قلعه عبدالله او د خیبر پختونخوا سره دی. په کوټه کې د پاکستان ماین لیبر فیډریشن د مشر سلطان لالا په خبره په روان کال کې د بلوچستان د کویلي په قانون کې په رامنځته شوو پیښو کې د 2000 څخه زیات کان کیندونکي وجل شوي دي چې لوی علت یې د کویلي په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشتوالی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د جولای په 23 د چین په رسمي دولتني سفر دا مهال په بیجینګ کې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له قریشي سره نور لوړ پوړي چارواکي هم ملګري دي. شاه محمود قریشي د خپل چینایي سیال وانګ یی په بلنه د چین په سفر ده. قریشي چین ته د سفر مخکې په یو ویډیوي پیغام کې پاک چین دوستی یو قوي ستراتیژیکه ملګرتیا وبلله. نوموړي وویل چې له خپل چینایي همنصب سره په ملاقات کې به دوه اړخیزه ستراتیژیکه ایجنډا باندې خبرې کیږي. قریشي زیاته کړه چې په لیدنه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو هم خبرې وشي او د چین پاکستان اقتصادي لارې پر پروژو به هم غږېږي. د خیبر پختونخوا د ډایریکټریټ په سطح کارکوونکي سرکاري ملازمین وایي چې په نوي مالي کال بجټ کې د خصوصي مراعاتو لاندې د دوی په تنخواګانو کې د 0.5% اضافي ژمنه تر اوسه نه ده پوره شوې. د سرکاري ملازمین وایي چې د سیکریټ په کچا د 10,000 لوړ پوړو سرکاري افسرانو تنخواګانې 0.5% زیاتې شوې دي، خو دوی ترې بې برخې دي. نو ځکه د تیرو اتو ورځو راهیسې یې کار بندیز روان دی. د احتجاج کوونکو افسرانو د تنظیم مشر امین خان د جولای په 23 مشال ریډیو ته وویل
14,000 کې تقریبا لگ بھگ 10,000 افسرانو ته لګېدلې ده. 50,000 60,000 70,000 یو دومره زیاته شوې ده. دلته لپاره هیڅ ګرانه نه ده چې 10,000 ته ورکول شي، نو د 4,000 ته ورکول شي.
احتجاج کوونکي وایي چې د سلورو درو افسرانو ته تر څو دغه خصوصي مراعات نه وي ورکړل شوي تر هغې به هړتال جاری وي. او وروستۍ خبر دا چې په ټوکیو کې روان د 2020 میلادي کال د اولمپک د لوبو لومبۍ د سرو زرو تمغه د چین یانګ کیان وګټله. نن د جولای په 13مه په ټوپک د 100 میټر واټن د نخي وشتو په پایلو بکی کیان د روس انستیزیا ګالشانا ته ماتې ورکړه. ګالشانا د ماتې نه پس وویل چې هغه د ډیر فشار لاندې و او ځکه یې عصبي تمرکز پر ځای پاتې نه شو. دا راز په تماچا د نخي وشتو په یو بل سیالۍ کې ایرانی نخي وشتونکي جاوید فروغی د سړو په سیالۍ کې د سرو درو مډال ترلاسه کړ. د مشال د خبرونو پای.
تو مجید بابا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، د امریکا ولسمشر وایي له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوو، او د قومي وطن پارټۍ مشر عقاب شرپا وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل پر پاکستان هم اغیز کوي.
مونگا نگوارو چیل تا دیخ خانه جنگی وشی، مونگا نگوارو چیل تا دیخ مونکرا باوشی.
در بلوچستان پا هرنائی کویلی کان که کان کندون کی مرشوی
مسکره در رسکی مسکره دی او راستولیم دی پسان گیست نویلی سارو خطی تلور کسانو بکی.
در پاکستان در بانو چار وزیر بیجنگ تطللی، پاکستان حکومت پر ٹیک ٹاک یا وار بیا بندیز لگولی، او د افغانستان په خوست کې ډیورن کرخې ته څیرمه د کرکټ سیالۍ شوي. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل شي، د افغانستان او امریکي ولسمشرانو اشرف غنی او جو بایدن پرون له یو بل سره ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې هیواد یې د افغان ولسمشر او حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو یو ویاند ولسمشر غنی د سولې د موافقې پر وړاندې یو خنډ بللی و. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار خبرداری ورکوي چې زرګونه نور وسلوال طالبانو په لیکو کې د جګړو لپاره افغانستان ته روان دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي سمرې مشر له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان د جګړې د حل په چاره کې مرسته وکړي. نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
وروسته له دې چې طالبانو د ولسمشر اشرف غنی او د افغان حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ. د طالبانو یو ویاند او د مرکچی پلاوي غړي ساحل شاهین پرون له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې که د خبرو په نتیجه کې ټولو افغانانو ته د منلو وړ حکومت په کابل کې واکمن شي او د اشرف غنی په مشرۍ حکومت ولاړ شي، نو طالبان به خپلې وسلې کېږدي. ارګ پرون نوښته په یو خبر پانه کې وویل چې ښاغلی بایدن د دې خبرو پر مهال د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د بیان له مخې دواړو ولسمشرانو د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو ترمنځ د ګډو هڅو او له افغانستان سره د امریکا د ډیپلوماتیکو او اقتصادي مرستو د دوام او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو له بیگانه یو ټلیفوني خبرو مخکې د سپینې منی ویاندې جین ساکی په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې ښاغلی بایدن او اداره یې د ولسمشر غنی او د هغه د حکومت ملاتړ کوي.
ولسمشر او اداره د اشرف غنی په ګډون د افغانانو د مشرانو ملاتړ کوي. باید ووایم چې اوس مهال د افغان مشرانو ترمنځ د سولې خبرې او بحثونه روان دي چې موږ یې قطعي ملاتړ کوو، خو موږ به له حکومت سره په بشري، امنیتي او روزنیزو برخو کې مرستو ته دوام ورکړو او همداراز هڅوي چې د خپلو خلکو په دفاع او امنیت کې ټاکونکی رول ولوبوي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې برتانیا ته په رسمي سفر تللی، پرون له سکای نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې له پاکستاني مدرسو څخه شاوخوا 15,000 نور وسلوال د طالبانو په لیکو کې د جګړو لپاره افغانستان ته روان دي. ښاغلی محب د استخباراتي سرچینو په حواله وویل دا وسلوال له هغو 10,000 طالبانو جلا دي چې مخکې له دې استخدام شوي.
We estimate that 10,000 fighters have
زموشت اټکل مخې لزر جنگیالي د جګړو په دې فصل کې د پاکستان له مدرسو څخه د جګړې لپاره افغانستان ته راغلي دي او استخباراتي معلومات ښیي چې کېدای شي شاوخوا 15,000 نور نوي استخدام شوي جنگیالي هم د افغانستان په لور را روان وي. نو طالبانو له هغو پټنځایونو څخه چې په چم گاوند کې لري دا امکانات ترلاسه کړل چې خپلې لیکې بیا له سره جوړې او د حملو لړۍ بیا پیل کړي.
ښاغلی محب همداراز ټینګار وکړ چې طالبانو له تروریستي ډلو سره هسې چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې وه اړیکې نه دي پرې کړي. د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان اسلامي نهضت د مثال په توګه یاد کړ او وی ویل دې ډلې چې د په وینا له طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې پالي په عین حال کې اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت کړی دی. حمدالله محب همداراز پر طالبانو تور ولګاوه چې د سولې په مذاکراتو کې هیڅ داسې نښې نښانې نه دي ښودلې چې په صادقانه هڅو کې وشمیرل شي، او زیاته کړه چې طالبان حتی د سولې له خبرو څخه هم د خپلې پوځي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره کار اخلي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه د طالبانو د ویاندویانو غبرګون هم ترلاسه کړو، خو د دې راپور د لیکلو تر مهاله د دوی غبرګون ترلاسه نه شو.
مشال لډو ته وګستې احمد تکل تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر ترمنځ څه خبرې شوې دي په افغان سوله باندې، او په راپور کې تاسو ته هم وردل چې د افغانستان چارواکي وایي چې له پاکستان ورته وسلوال روان دي. پاکستان که څه هم پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو تیر وختونو کې پاکستان په وار وار دا تورونه رد کړي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د قومي وطن پارټۍ مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب شرپا وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته چې هلته کوم حالات جوړیږي اغیز به یې پر پاکستان خامخا وي. نوموړی وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې باید کامیاب شي، او په دې لاره کې پاکستان لا هم په کار دی چې خپل رغنده رول ولوبوي. آفتاب شرپا دا هم وایي چې که افغان حکومت او یا هم طالبان د پاکستان د پښتنو خمپرستو ګوندونو څخه د درمګړیتوب غوښتنه وکړي نو دغه ګوندونه پرې خبر کولی شي. له نوموړي سره زبک خبریال شیراز ظهیر خبرې کړي. نو آفتاب شرپا وایي
مونږ نه غواړو چې هلته د خانه جنگي وشي، مونږ نه غواړو چې هلته د خون خرابه وشي، او مونږ نه غواړو چې داسې حالات پیدا شي چې ټول دا خطې کې دا امن چې کوم مونږ غواړو چې کوم تمه وه زمونږ چې هغه د هغه کې دی سو کامیابي ونه شي. نو په دې لحاظ سره خو حالات ډېر تشویشناک دي، او هر یو ورځ سره حالات خرابېږي. دا سلسله لا فلال همدغه شانتې روانه ده. نو
ښه شرپا صاحب، تاسو چې کوم اشاره کوم اړخ ته وکړله نو د دې په پاکستان باندې اثرات وي، تاسو په دې څه نظر لرئ؟
نو پاکستان باندې خو به لازمي خبره ده چې اثرات یي، ځکه چې مونږ ګاونډیان یو، دلته د مونږ مخکې نه تمرا دلته افغان ماجر مخکې دلته اغشته یو کو حالات اغشي، نو خامخا به مونږ ته زمونږ لپاره تشویشي، او مونږ غواړو چې دا امن طریقې سره پرامن طریقې سره حاله روزي حاله ځلې پکې وشوي. دا اخري اوس د اختر نه مخکې پکې ملاقاتونه وشو د افغان مشرانو د طالبانو په خپل منځ کې، خو هغه هم څه نتیجه خیز هغې ته نو ورونه رسېدله. نو په دې لحاظ سره خامخا بیا په دې کې دا کم د پاکستان او د افغانستان چې د تعلق کې کم هغه راغلی دی ډېر حال هغه شانتې ښه نه دي. نو دغه به ذات خود یو لوی تشویشناک خبره ده چې دا کم صورتحال اوس روان دی د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د مشرانو چې کوم بیان بازی ده یو بل پسې ته.
تاسو چې کوم د اعتماد د فضا خبر وکړله، تاسو مخکې سفرونه هم افغانستان ته کړي دي، زه به دلته دا پوښتنه وکړم شرپا صاحب، تاسو نه چې کوم کم پرسته پارټیانې دي چې په هغې کې عوامي نیشنل پارټي ده یا قومي وطن پارټي ده یا پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، دا چې دی د دې پاکستان او د افغانستان په تعلقاتو خره وستلو کې ښه کولو کې څومره کردار لوبولی شي؟
ګوره اوس خو فریقین دی هلته، نو فریقین کو هغوی خو مونږ ته څه داسې دعوت نه دی را کړی فریقین کې چې بھئی راشه تاسو پکې خپل یو کردار ادا کړئ. مونږ په دې لحاظ سره د دې حکومت باندې یو هغه ټولې شو یا خپل آواز اوچا ټولې شو دا سچ کیږي پدې باندې خپل آواز اوچا ټول دا غیر لپاره خپل مرګرو سره ټول سره یو ځای کېدل آواز اوچا ټول چې پی دا یو تشویشناک حالات دی. نو دا خو مونږ خپل حکومت هم خبر وو هلته هغې کې په خطې کې چې دا کم صورت حال دی او دا کم کم ملکونه چې دي دې کې کردار ادا کولی شو په ګاونډیانو کې. نو هغوی هم ته مونږ دا درخواست کوو چې بھائی خپل یو راشه او ستاسو هم په دې کې یو هغه دی یو ایسد او په دې کې خپل هغه په دې کې حل ځلې وکړي.
اخیری پښتنه زماده نه شرفا صاحب چې تاسو څنګه خبر وکړل چې تاسو د خپل حکومت سره یعنی د پاکستان د حکومت سره خبره کولای شي نو تر اوسه پورې چې دا کوم د امن د سولې د خبرې را روانې دي دې لړکې تاسو د پاکستان کردار ته هم کتلی وي نو د پاکستان د حکومت سره کوم خبره تاسو کړې ده چې دې لړکې تاسو غوره کردار ولوبوي؟
غوره د پاکستان حکومت سره مونږ خبرې نه دي کړې مونږ خو یو آواز اوچت کړې ده مونگا خو پا حزب اختلاف کیو پا دے لیا سرا مونگا خو بس صرف آواز کیتا ہوں چی بھئی دا شے ٹکتے دا چی دا شے غلط تے پا دے کہ دا دو صوبے خاص کر خیبر پختونخوا بلوچستان تم دا دیسی میں مانے دا پختان پراتے دی نپکار دا رہے چی دا غیر دل تم دے مشران نپکے تپو سکی چی بھئی سکول پکار دی دکھا چی آسا خو با پونگم پرو دی دے ٹول آگا آو مخیم مونگا معیشت ہم آگاہ شوے دے اور دیر تکلیفات ہم تیر کری دی
مشال اڈیو تھا وغیست د افغانستان د بدمنی حالات پر پاکستان سے ممکنہ آغیز کی دیشی او بیا د افغانستان پر سلک کی د پاکستان پختانہ کم پرستا سیاست والان چھ رول بولی شی پر دیمو د قومی وطن گند مشر افتاب شیرپاو خبری واوری دی
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لاري
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیم بجا
هارون بچا هنري غړی
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیم بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیم بجو
مشال لټو ته وګورئ اردن کو د بلوچستان په هر نای سیمه کې د کویلی په یوکان کې د ګیس له عمله څلور کن کیندون کې وجل شوې دي مستندوی کارکونکو یې د څو ساتونو د هلو زلو وروسته د دغه کسانو مړی رو ایستل په پیښه کې د ولل شو کن کیندون کو تعلق د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د قلعه عبدالله سره دی نور حال له کوټې د مشال لټو خبریال ایوب ترینا کوي
د کوټ سره یو سل شپېته کیلومتر او شمال ختیځ لور ته د هرنای په شاره گسیم کې د جولای په 14 منېټه هغه مهال د کویلې څلور کان کیندون کې د ګیس له عمله وجل سوی دی کله چې دوی سر وختي د کویلې د رایسولو په خاطر و یو کان تور شو سی وو په شارنګ کې د ځای لیویز په وینا چې د پیښ وروسته سم د لاسه د مرستو کار پیل سو او د څو ساعت وروسته د څلور وړ کان کیندون کې مړی راستلې دي کوم چې د نورو طبي پلټون لپاره د شارګي وځای روختون رسول سوی دی حال تا با دا لمرنی پلتون روست دا غا مده و خپل خپلو آباگانی سیمو تا ولیج دول سی پا دیترس که چی مکل پا سیمه که دا کول ماین دا انسپیکتر جمع خان سر تماس وینه وی نو اغرا تول چی دا لوی اختر لوجه دا پی ڈی ایم سی پا یو سل سپوش سل ویشتم کان کی دا تیرو درو رو زراحی سی کار نو سوی چی لامل دا غا ناوارا پیش رامست سوا
مشکلی دا رسکیو مشکلی بی او راستلم دې کسان ګیس نیول و سار وختي څلور کسانو پکښ هو ګیس دا ګیس نیول سار وختي دوی کار شروع کړی دی اته دا تقریبا یو 12-13 کسان وو هغه چې سیدی دا درې کسان سی دا سی نیول و دا نور سی و راستلی و خپل راوتلی و دا د سیری ته تللی دا چټیا نه وی دی دغه نه دا درې ورځې نو بس ګیس مې کان کیو نو دیو چې زه خسی دی راسی
دلته خبره ده دا ونی ورده چې روان کال په مارچ کې د کوټ څخه 55 کیلومتر لري د مارواړ په غرنۍ سیمه کې د کویلې په یو کان کې د ګیس لامل چاودنه شوی و او په نتیجه کې شپږ کان کیندونکو وجل سی وو دغه ډول د پروري د میس په ولسمه نیټه د شارګي په یو بل غرنی سیمه کې د ګیس لامل څلور کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. په کوټ کې د پاکستان ماین لیبر فیډریشن د صدر سلطان الله په وینا چې په روان کال کې د بلوچستان د کوئلې په کانو کې په رامنځته شوو دغه ډول پیښو کې د شپېتو څخه زیات کان کیندونکي وژل شوي دي، چې لوی هیلت یې د کوئلې په زیاتره کانو کې د حفاظتي انتظاماتو نشتوالی دی. خو په کوټ کې د چیف انسپکټریټ ماین له لوري په بار بار دا تورونه رد شوي دي او ویلي دي چې زیاتره پیښې د کان کیندونکو د خپلو غلطۍ له امله رامنځته کیږي.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. تاسې په بلوچستان کې د کویلې په یو کان کې د څلورو کسانو د مړینې په اړه د ایوب ترین راپور ورده.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د پاکستان د بنچرو وزیر شاه محمود قریشی په بیجینګ کې دی. د شرونکو په باور پاکستان د کوهستان د داسو سیمې د پیښې نه پس د بیجینګ سره د خپل اړیکو د بیا ټینګولو هڅه کوي او چین ته د قریشی تازه سفر هم په دې موخه دی. د جولای پر 14مه په بر کوهستان کې په یو بس کې په 14 کې د نو چینایانو په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. بیجینګ هغه پیښه د یو برید په نومو یاد کړه او له اسلام آباد یې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورو چارو وزیر شیخ رشید احمد د جولای پر 14مه ویلي وو چې د خبر پختونخوا د بر کوهستان په داسو سیمه کې د برید د بلټنو لپاره یو 15 کسیزه چینایي ډله پاکستان ته په سفر ورغلې ده. د خبر پختونخوا بر کوهستان کې تر دې پیښې وروسته د چین پاکستان صدر ادارې په اړه کېدونکې غونډه هم ځنډول شوې وه. نور حال د مجید بابر په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل چینایي سیال وانګ یی په بلنه دا مهال په بیجینګ کې ده. د جولای په 23مه په خپل یو ویډیو پیغام کې قریشی د دې دوه ورځنی سفر د ایجنډې تفصیل بیان کړو. د پاکستان او چین دوه اړخیز اړیکو ته بیا کتنه کول دي او زموږ حکومت دوه اړخیز او ستراتیژیکي ایجنډا ده د هغې جاج اخیستل دي. د افغانستان په اړه چې د دواړو هیوادونو کوم سوچ دی هغه یو بل سره شریکول دي او په اړاد یو بل باور ترلاسه کول دي. په دې اړاد دواړو هیوادونو تګلارو ته کتنه کول هم د دې بحث برخه ده او په سیمه کې د روانو حالاتو جایزه اخیستل دي. قریشی په دغه ویډیو پیغام کې زیاته کړې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د پروژو په اړه خبرې به هم د دې سفر پر مهال د ایجنډې برخه وي. سوره د مخکې قریشی یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي ول چې په داسو کې د یوې 14 پر مهال د نهو چینایي کارکونکو د وژنې نه پس ورته وزیر اعظم عمران خان چین ته د سفر هدایت ورکړي دي. خو په دې یو نیم منټه ویډیوي پیغام کې د داسو د پیښې ذکر نه و. بلخوا د جولای په 23مه له مشال لیجو سره په خبرو کې د خوراک وفاقي وزیر سید فخر امام وویل حکومت به ډېر ژر د داسو په پیښه کې ککړ کسان ونیسي. دا ډېره زیاته بدمرغه پیښه وه. اوس حکومت به خپلې هڅې تر هغې جاري ساتي تر څو چې د دې پیښې ذمهوار کسان یې نیولي او سزا کړي نه وي. دا د پاکستان د حکومت ذمهواري ده. د جولای په 14مه د بر کوهستان په برسین سیمه کې شوې دغه پیښه کې د نهو چینایانو په ګډون 12 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. په ابتدایي توګه ځینې پاکستانی چارواکو دا یو حادثه او ځینو ترهګریز برید بللی وو. خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ژاو لیجان په بیجینګ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا یو ترهګریزه پیښه یاده کړې وه او له اسلام آباد د پیښې د پلټنو په دې برید کې ککړو کسانو ته د سختي سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. دا چې آیا د داسو د پیښې په اړه د حکومتي چارواکو متضاد بیانونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور رښتې کمزوري کړي، نو ځکه پاکستان بیجینګ ته د شاه محمود قریشی استول ضروري وګڼل. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د واکمن تحریک انصاف ګوند اتحادي او د پاکستان د سنټ د خارجه چارو د قائمه کمیټې غړي انوار الحق کاکړ وویل د دې برید مرکزي هدف د دواړو هیوادونو تعلقات وو.
داسو انسیدنت چې کوم شوی په دې کې یو اسټابلیشډ فیکټ دی، هغه دا دی چې ټارګټ چې دی هغه پاکستان چاینا ریلیشن شپ دی. هغه 15 تنان یا 8 تنان چې کوم بدقسمت دی د خلکارې ښکار شو هغه خلک په لیدي دا لوی ټارګټ دی دغه چې د پاکستان او د چین په منځ کې اړیکې چې کوم دی خراب شي. دغه کوم ستراتیژیک اوبجیکټیو چې د هر چا غوزار دی ادا د عمر خلکو دوه کوم د بیرای خلاف ستراتیژیک پوزیشن دی پاکستان دی او سیپک دا وی او فلیکشن پروجیکٹ دی نو دی قطن دا نه غواړي چې د پاکستان او د چین چې سټریټیجیک او ډیفنس ایریا کې ریلیشن او سا کنورټ کیږي په اکنامیک کوپریشن کې پاکستان نه څه یو اکنامیک ډیټرمنټ فورس ته کې جوړ.
خو په خبر کې د چین په اړه د مطالعاتي مرکز ډایرکټر ډاکټر زاهد انور وایي چې چین او پاکستان څومره نږدې ملګری دي نو د دواړو خواوو چارواکو ته د داسې پیښو نه پس د لا ډېر احتیاط نه کار اخیستل پکار دي.
دا دلته محسوس شوی ده او هم دکه ضرورت محسوس شوی دی د دې په بنیاد باندې د اختر نه سمدستي پس چې وزیر خارجه دا دوره چې ده دا دغه حوالې سره ده چې د بیانونو حوالې سره که څه غلط فهمي پیدا شوي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل ویډیوي پیغام کې هوډ څرګند کړی چې د دې سفر سره به د دواړو هیوادونو تعلقات نور پیاوړي شي.
مشال رادیو ته غوږیستې تاسو د مجید بابر په راپور کې واردل چې د داسو پیښې وروسته څه قسمه حالات رامنځته شوي دي او بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه چین ته سفر کړی.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د خبر پختونخوا حکومت د سیول سیکرټریټ د 14,000 مامورینو څخه د 10,000 معاشونه لوړ کړي خو د 4,000 نورو هغه یې نه دي لوړ کړي. د کومو ملازمینو چې تنخواګانې زیاتې شوي هغه د سیکرټریټ په کچه او د کومو هغه چې نه دي زیاتې شوي هغه د ډایرکټریټ په کچه کار کوي. اوس دغه 4,000 مامورین د احتجاج او کاربندیز له لارې د خپلو معاشونو د لوړولو او د نورو مراتبو غوښتنه کوي. حکومت تر اوسه دغو ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو په اړه کوم ګام نه دی پورته کړی. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
په دغه اړه د احتجاج کوونکو افسرانو د تنظیم مشر امین خان چال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا صوبه کې په 14,000 د گریډ 10 نه واخله تر گریډ 21 پورې د 10,000 لوړپوړو افسرانو په تنخواګانو کې د خصوصي مراعاتو ورکولو د لارې د روان مالي کال په بجټ کې 1.5% اضافه شوې ده. ولید پاتې 4,000 افسرانو په تنخواګانو کې د 10% اضافې نه علاوه د خصوصي مراعاتو د لاندې هیڅ اضافه نه ده شوې.
تقریبا 14,000 افسران دي په صوبه کې. 14,000 کې تقریبا لګبګ 10,000 افسرانو ته لګېدلې ده. 50,000 60,000 70,000
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د محکمې اسیسټنټ ډایرکټر عطا الله خان وایي چې تر څو د دوی غوښتنې نوې منلې شوې نو تر هغې به په دفترونو کې د دوی کاربندیز دوام لري.
چې مین تاسو کوم ګورئ نو هغه 14 ډایرکټریټس دي. هغه انفارمیشن دی، هیلت دی، لایف سٹاک دی، فشریز والا دغه شان پکې، انوایرمنٹ پروټیکشن ایجنسی دا، ایجوکیشن دی، هایر ایجوکیشن دی، ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن دی. چې څوم قلم چور 48 کړو دیوس چې تاسو کار کوئ موږ ته چې تاسو خو چې کار تاسو نه کوئ نو اوس کار څوک کوي؟ تاسو خپل کار کوئ کنه؟ اته ورځې زمونږ د 48 پوره شي ورکینګ ډیز، ادروایز چې نه پکې همي او زموږ سره ټول ډپارټمنټ سکم دی. هر یو ډایرکټریټ هغه خپل د غم لګولې پټۍ بم لګولې احتجاجي خپل بینر بم لګولې کار ایم سټاپ ته نو موږ لیګل کمیټیانه هم جوړی کړې دي. هغه پرزیکیوشن نه چې هغه بچو کې کم قانوني جنگ دی هغه بکی دغه شان اکشن کمیټیانه جوړی دي.
تر دې دمه د چارواکو لخوا د ډایرکټریټ په سطحه د پښتونخوا د 4,000 سرکاري افسرانو د غوښتنو د منلو په اړه په رسمي ډول سندي ویلې شوې او نه حکومت د دې خبرې وضاحت کړی دی چې د سیکرټریټ په کچه د سرکاري افسرانو تنخواګانې ولې زیاتې شوې دي او د ډایرکټریټ د سنگولاندی د کارکونکو افسرانو تنخواګانو کې دغه اضافه ولې نه ده شوې. خو احتجاج کوونکو ځینی افسرانو مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ورله د دوی د غوښتنو د منلو ډاډګیرنه ورکړې ده. خو دوی وایي چې تر څو د حکومت لخوا د دوی د غوښتنو د منلو اعلان نه وي شوی نو تر هغې به د دوی کاربندیز دوام لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال دو تا وګستې غلام غوس راپورتا سیواره دو وخت شوه 15 بجې او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لاقې د خبرو لنډي جوړو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په دې خبره ټینګار کړی چې هیواد به له افغانستان سره د پرمختیایي او بشري مرستو په ګډون خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ د جولای په درویشتمه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو دوامداره دوه اړخیزه ملګرتیا ته خپله ژمنتیا تکرار کړه. د بلوچستان د ماینونو د معاینې چارواکي وایي چې نن د جولای په 23مه د هرنۍ په شهرګه سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجن ګیسونو جمع کېدو له امله څلور کان کیندونکي وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د مړو شوو کان کیندونکو تعلق د بلوچستان د قلعه عبدالله او د خیبر پختونخوا سره دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا مهال د چین په دورغدنی رسمي سفر ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له قریشي سره نور لوړ پوړي چارواکي هم ملګري دي. شاه محمود قریشي د خپل چینایي سیال وانګ یی په بلنه چین ته تللی. د خیبر پختونخوا د ډایریکټریټ په سطح کارکوونکي سرکاري ملازمین وایي چې په نوي مالي کال بجټ کې د خصوصي امارات لاندې د دوی په تنخواګانو کې د 1.5% اضافي ژمنه تر اوسه نه ده پوره شوې. دغه سرکاري ملازمین وایي چې د سکریټ په کچه د 10,000 لوړ پوړو سرکاري افسرانو تنخواګانې 1.5% زیاتې شوې دي خو دوی ترې بې برخې دي. په ټوکیو کې روان د 2020 میلادي کال د اولمپیک د لوبو لومړی د سرو زرو تمغه د چین یانګ کیان وګټله. نن د جولای په 23مه په ټوپک د 100 متره واټن نه د نښې ویشتو په پایلوبه کې کیان د روس انستیجا ګالشانه ته ماتې ورکړه. ګالشانه د ماتې نه پس وویل چې هغه د ډیر فشار لاندې و او ځکه یې عصبي تمرکز پر ځای پاتې نه شو. دا راز په تماشا د نښې ویشتو په یوه بله سیالۍ کې ایرانی نښه ویشتونکي جاوید فروغی د سړو په سیالۍ کې د سرو زرو مډال ترلاسه.
دو مجید بابا چې تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کوم اوریدونکو په دین مې کې یو شمېر موضوعات لري لرو دا به هم وري چې په خوس غلام خان کې د کرکټ ټورنمنت تر سره شوه دی. په دغه اړه هم تاسو لپاره معلومات او راپور لرو. خو تر هڅه مخکې راځي ته چې پاکستان په څلورم ځل په ټیک ټاک بندیزونه لګولې دي. چارواکي وایي دا بندیزونه یې ځکه لګولې چې د ټیک ټاک انتظامیه له اپلیکیشن څخه د غیر اخلاقي موادو په لرې کولو کې پاتې راغلي ده. بلخوا په پاکستان کې د حقونو فعالان وایي د دا رقم بندیزونو مرام مخالف اوازونه خاموشه کول او په حکومت د نیوکو مخه نیولې. په پاکستان کې خوښ شاد 4 کروڑ کسان د تفریح او معلوماتو لپاره ټیک ټاک کاروي چې ډېرې یې د کلیوالو سیمو خلک دي. نور معلومات د شاهین بنیری په دې راپور کې.
د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې د جولای په 20مه په خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د ټولنیزې میډیا شبکه ټیک ټاک یې تړلې ده او اوس ورته په پاکستان دننه څوک لاسرسی نه لري. ادارې زیاته کړې ده دا ګامې ځکه پورته کړې چې د ټیک ټاک انتظامیه د ژمنې سره سم د دغه اپلیکیشن څخه غیر اخلاقي مواد نه دي لرې کړي. ټیک ټاک له پدې اړه سن دي ویلې. خو په پاکستان کې د حقونو فعالان وایي چې د ټولنیز میډیا په شبکو د بندیزونو مرام د غیر اخلاقي موادو د مخنیوي پر ځای د مخالفینو اوازونه خاموشه کول او په حکومتي پالیسیو د ولسی نیوکو مخنی ولدي. په دغه اړه په اسلام آباد کې معلوماتو ته د لاسرسي د وی غیر سرکاري ادارې مشر انور خان یوسفزی وایي
ظاهر خبره ماتا هو خپل ځاني د دغه نه زیات لکه کنټینټ سے هنري یا معاشره کې پاشي و یعنی هو راي نه نه زیات چې کوم دې ماته دا کاری ته د اقتدار صاحب اقتدار کم خلک دي داغي غټ تګداري چې دا پولیټیکل وا خلک چې کوم هغه وازونه چې کوم په نورو طریقو باندې هو نشي کېدې تک په ریډیو باندې په ټی باندې یا په اخبار کې هغه په دې طریقه باندې مونږ نکړي شي.
د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې په خپل بیان کې زیاته کړې ده چې تازه بندیزونه د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون لاندې عملي کړې دي. خو په دغه اړه په پاکستان کې د بولو بی په نوم د حقونو د ادارې مشر اسامه خلجی وایي چې دا قانون په سمه توګه نه کارول کیږي او داسې پریکړې د خلکو بنیادی انساني حقونه د خپل لاندې کوي.
دیکھیے یو خود تاسو کنٹرول کول غواړی چې ځوانان چې د خاص کل جنہ کوي په انټرنیټ باندې څه کوي د غیس کانټینټ دی کم چې کریټیو کانټینټ دی لکه سندرې وې ایکټنګ کول یا رقص کول دا چې د دینه مرنی دینه غواړي چې دا وشي. بل دا خبره ده چې په ټیک ټاک باندې چې دی ډیر زیات انډر پریویلیج خلک دی هغه ډیر زیات دی هغه نه دی دا الیټ نه دی اور دا اغی چې کم کانٹینٹ دا غدا دا الیټ چې ده ور دینه غنی وای چې دا نه کېدل پکا
دا بندیزونه په داسې حال کې مخ ته راغلي دي چې په پاکستان کې د ټیک ټاک کاروونکي خواوشا سلورو کروڑو ته رسیدلی دي. په پیښور کې د حقونو یو بل فعال او د موبایل اپلیکیشنز جوړونکي شفیق گیګیانی وای په ټولنه کې د رائے او تخلیقي صلاحیتونو د اظهار او ساتیری فرصتونه کم دي ځکه ډیرو خلکو سوشل میډیا ته مخه کړې ده خو هغه هم وخت په وخت د بندیزونو ښکار کیږي.
دا مسئلہ ډیر انتہائی زیادہ کروشل پدې دا چې دغه خبر په تر پاګه خو بلکې روزم چټور په پاکستان کې سټیډیمز نشتا تھیټرز نشتا دا رنګې پلی گراوندز نشتا نو خپل ځان ایکسپریس کول هغه میډیمز نشتا ټیک ټاک بیا یو د ذریعہ را لاله چې بیا خپل ځان دی ایکسپریس کول شو خپل ځان دی نور خلکو سره شریکول شو خو بیا بار بار چې هغه باندې بندیز لګی د حکومت طرف دا بالکل د خفګان خبر ده.
د یادونه وردا چې لدی وړاندې په پاکستان کې د حکومت او عدالت دواړو لخوا په یوټیوب فیسبوک ټویټر او واتس اپ هم بندیزونه لګول شوې دي. چارواکو وخت په وخت ویلي چې دغه بندیزونو وجه امنیت ټینګ ساتل او د غیر اخلاقی موادو مخه نیول دي.
مشال لړیو ته خوږې سید او شاین بنیرې چې تاسو ته راپور وړاندې کوو چې پاکستان کې په ټیک ټاک د بندیز پړه فالان څه نظر لري چارواکي بیا څه دریس مخ ته راوړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو د پاکستان په سند صوبه کې د کورونا وایرس پیښې یو وار بیا مخ په زیاتېدو دي. چارواکي وایي د کورونا وایرس ډیلټا بڼه په تیزۍ سره خورېږي. حکومت په همدې موخه د راتلونکي ګل ورځې نه یو وار بیا د بندیزونو لګولو پریکړه کړې ده. په پاکستان کې تر دې دمه له 1 میلیونو زیات کسان په کورونا اخته شوي او له 2000 زیات کسان یې مړه کړي دي. تفصیل له کراچۍ نیاز علي خان راکوي.
د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د جولای په درشتمه د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د بندیزونو بیا لګولو په اړه یو خبری کانفرنس ته ویل.
سن بھر کے اندر کرونا وائرس کی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی سختیوں کو
دیوائی چی پٹول سن کے د کرونا وائرس د مخنیوي لپاره حکومت نوی او سخت قانونا پیل کبی. نن موږ دا پریکړه کړی چې د شپږشتم جولای څخه به په ټوله صوبه کې تعلیمي اداري وتړل شي. په ریسټورانتونو کې به دننه او بهر د خوراک خوړلو اجازه نه وي. کارونا کاروباری مارکیټونه به په اونۍ کې دوه ورځې د جمعې او د یکشنبې پر ورځ مکمل بند وي او په نورو ورځو کې به سهار د شپږو بجو نه تر ماښام شپږو بجو پورې د پرانستې اجازه وي. په سرکاري او شخصي دفترو کې به یوازې 50% ملازمینو ته د راتلو اجازه وي. په سن کې د کرونا وایرس مثبتو پیښو شرح 9% ته او په ځانګړې توګه په کراچۍ کې شاوخوا 2% ته رسیدلې. حکومت دا پریکړه ځکه کړې چې په سن کې دا ناروغي ډېر په تیزۍ
خپریږي.
د سن حکومت د دې پریکړې وروسته بیا د کورونو چارو وزارت د بندیزونو په اړه نوټیفیکیشن هم خپور کړي. د سن د روغتیا وزارت د اندېښنې وړګڼي چې اوس د لوی اختر وروسته به د حالت نور هم خراب شي ولې چې خلکو په اختر کې د کرونا وایرس د مخنیوي په هدایتو عمل نه دی کړی او د کرونا وایرس نوی ډیلټا ویریئنټ ډیر په تیزۍ سره خوریږي. په دې اړه بیا د ډاکټرانو پاکستان میډیکل اتحادیو مشر ډاکټر قیصر سجاد د جولای په درشتمه مشال ریڈیو تو ویلی.
کراچی میں ڈیلٹا ویریئنٹ جو انڈین ویریئنٹ سے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے.
دیوائی چپ کراچی کے دا کرونا وائرس ڈیلٹا ویریئنٹ ٹیر پر تیزی سر خوری گی. ز اندیخنا لرم چی زمنگ دا روتونو نبا دا ناروغان کنٹرول نکڑی. دا حکومت لخوا اگست لیشوی گامونا کافی ندی. پا کراچی او بنورو خارونو کی سخت لاک ڈاؤن پکار دے او حکومت تی واکسین لگول ہم گرندی کڑی چکم حالات روان دی وائرس وس پٹول پاکستان کے خوری دیشی
پورے پاکستان میں یہ پھیل سکتا ہے.
او بیا دا صوبے وزیر اعلی مراد علی شاہ دا وفاقی حکومت نا دا غختنه کړي چې هغه څوک چې تر اوسه واکسین ندی لګولی د هغه د موبایل سیمونه دی بند کړي او په دې اړه مرکزی حکومت او بیا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی تا یو لیک استولو اعلان هم کړي. خو په کراچۍ کې د ینګ ډاکټرانو اتحادی او مشر ډاکټر حسن وای
حکومت وګورو نو زمون پاکستانی نیشن زمون قوم به حیثیت مجموعی په ویکسینیشن باندې هم کلیئر نه دی. په ډیرو سیمو کې د پاکستان التوس هم لا کنفیوژن کوئریز تا او ٹرانسپیرنسی تھیوریز دی بلکہ ڈیفرنٹ رومرز دی دا ویکسین پر بارہ کی نو خلق کنفیوز دے سسٹم یا دا گورنمنٹ طرف نہ پروونشل او فیڈرل دوڑو گورنمنٹ دے طرف نہ داسے یو لاؤڈ اینڈ کلیئر پالیسی یا یو کلیئر پالیسی سٹیٹمنٹ نشتا چې دا غی په نتیجه کې قوم چې دے هغه به سیت مجموعه هغه موټیویټ شي دا ویکسینیشن دا پر او سمر رومرز کوئریز چې دی چې هغه ختم شي
بلخوا دا نیشنل کمانډ اینڈ اپریشن سینٹر یا ان سی او سی د جولای په درشتما په خپل ویب پاڼه لیکلی چې تر اوسه په هیواد کې د کرونا وایرس پیښې 50% څخه زیاتې شوې او په هیواد کې د جولای د درشتمې پورې د کرونا وایرس مثبت پیښو شمیر 13 لک زیات شوې او تر اوسه په هیواد کې 18 لک یو کم 80,000 درې سوا او 340 کسانو ته د واکسینو دوستنې لګولې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو دغه راپور ورېدو چې په سن صبح کې د کورونا د نوې بڑا په اړه پکې هم معلومات وو او اوس راځو یو بل راپور ته. او دونکو د پېښور د دوو روغتونونو لخوا د جاري شوو معلوماتو له مخې په دغه روغتونونو کې 1.5 زر داسې کسانو علاج هم شوی چې د جولای د 20 نه تر 22 پورې یې د غټ اختر غوښې زیاتې خوړلې وي او دوی بیا د خېټې یا ګیس له ناروغۍ سره مخ شوي وو. د شوکت درد یو روغتون مشر ډاکټر ارشد خان مومند مشالې ډوته ویل باید غوښه تر 300 ګرامو پورې وخوړل شي او که څوک ناروغه شي نو ارشد خان مومند بیا د دغه ناروغیو په کور دننه د علاج طریقه هم ښودلې ده. تفصیل د شنواز ترکزي په دې راپور کې.
د پېښور د خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتونونو ترجمانانو په وینا دغلته د 20 نه تر 22 جولای پورې د غوښې د زیات خوراک د وجې د ناروغ شو 1.5 زرو تنانو علاج شوی. د خیبر ټیچنګ هسپتال چې په شیرپاو هسپتال هم مشهور دی ترجمانې وایي د دوی روغتون په 3 ورځو کې 400 تنان چې غوښې زیاتې خوړلې وي او ناروغان شوي دغه روغتون ته وروړل شوي. همداشان د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته ترجمان لخوا ویل شوی د دوی روغتون ته 100 دانې مریضان وروړل شوی. دا چې د غټ اختر قرباني په کال کې یو وار وي غوښه پکې زیاته وي او خلک بیا د خوراک په دوران د ضرورت نه زیاته وخوري. نو د خیبر میډیکل هسپتال شوقدر میډیکل افسر ډاکټر ارشد خان مومن وایي د غوښې په خوراک کې ډیر احتیاط نه کار اخیستل پکار دی.
خاص مقدار د نشو مې چې یا بازي کسان بیا به کیلو خوړی شي نیم به خوړی شي خو که د غوښه وخوړی شي نو کم مقدار سره به وخوري چې څومره د بدن افورد کولی شي. اوس که مطلب یو کس به هغه باندې نیم کیلو غوښه نقصان نه کوي بل به پاغه به پاو نقصان کوي نو دغه د خپل لغته به ګوري. خاص مقدار خو دغه سره نشته خو په کم مقدار سره کم از کم چې 300 ګرام غوښه وخوړی شي نو دا نقصان د بار خاص نقصان نشته.
دا چې غوښه په دې ورځو کې زیاتې وي نو زیاتره ځوانان په کورونو کې هم وخوري او بیا چې کله چکر ته ځي نو له کوره ځان سره غوښه دیګه نغري او نور شیان واخلي او د خوراک د پاره د ځان سره وړي هم. وسیم اکرم د بره محمود یو ځوان دی ماشاد رډو ته د غټ اختر د غوښه د خوراک وختونه او بي یار خوری مانا زیاد خوراک پاڑا وو ویل
اوخه مو ټایم په ټایم باندې خورو مونږ چې کوم دی غرمه کې چې کوم دی پخو ما خام کې هم پخو هغه کې کوم دی سیخانو کې هم سره کو ځان لا مختلف ټایم لګي راکو به مونږ ساخ کې مقصد چې کوم سره پاسو ساخ کې هم پخو ځان لا سره کو پکړې کې مزیدار غونته.
د ډاکټر ارشد خان مومن پوینا چې یو وار خوراک وشي د هضمولو وخت 8 غنټې دی او که وخت څوک خوري نو د یو وار خوراک نه 40 غنټې پس که دوباره وخوري بده خبره نه ده. بیا نو کوم رقم داسې مریضان چې باید د غوښې خوراک نه پرهیز وکړي او که څوک ناروغ شي کورنۍ علاج
اگر د بلڈ پریشر بیمارانی یا ہائپرٹینشن دا کارڈیک بیمارانی یا دا شوگر یا ڈائبٹک بیماران دی پارا کم خوراک لاول خو پکار نه چوکړی شي او چې بیا خما خوري بیا د کم مقدار سره خوري که بیا دی پارا نقصان شي یا پوائزن شي نو هغه دی پارا پکار دی چې کور کې چر د بلڈ پریشر والا سړی خوړلی هغه دی وګي کور کې وګي دی اوسو بلی دی زر زر دا کی واغې نه خپل د گیس مسله دی حل شو. سر
دا چې د دوړو روختونو د رپورټونو تر مخه د غوښې لزیات خوراک ناروغ شي او تنانو معلومات شلم نه تر د 22 جولای پورې دي. خو د ځینو خلکو په وینا چې هغه غوښه په فریزر او په فریجونو کې خې چې خراب نشي او تر د 4 ورځو پورې به خوري نو د روغتونونو لخوا د دغه نیټې وروسته د ناروغ شو معلومات ممکنه ده نن او یا سبا هم شریک شي. شانواز ترغزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو ته وګستي تاسو د شانواز ترزي راپور واوریدو.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوردن کول وی اختر کې د قربانیو وروستو زی پر زی کلمی سرمنی او د سارو نور گندونا هغا خلکو غورځولی، خو حکومتی چارواکی بیا وای چې د اختر د لومړۍ ورځې نه دوی د دغه گندونو د پاکولو کار پیل کړی. البته ځینو سیمو کې اوس هم خلک ګیله کوي چې دغه صفایي په سمه توګه نه ده شوې چې له وجې ناروغۍ خورېږي. نور تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې.
د پیښور د لزاک روډ عباس علي وای چې ځینې ځایونه ډیرانونه او دغه فضلات اوچت کړی شوي دي، خو ولې ځینې علاقو کې اوس هم دغه ګندونه لا پراته دي.
صفایي حالات خراب دي، نو لري کولمی خو بس ځینې فضینه پراته دي. وای خدای دې نالې نه د ملک نظام چې کوم دي د نکاسي زموږ ډیر خراب دي، نو د دې وجه چې کوم دي په ګلو کې په نالو کې خامخا دغه دغه پراته دي چې کوم د بدبوې شي نه دي، نو دغه د لاسه چې کوم دي خامخا بدبوې په علاقې کې ډیر زیات خوره شوی ده.
په ټولنیزو رسنیو د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د اولس لخوا عکسونه او ویډیوګانې ورکړی شوي چې ګنی اوس هم داسې ځایونه شته دي چې پکې دغه فضلات او ډیرانونه پراته دي. دا چار صدی اسدلی وایي چې قربانیانو وړاندې کم ډیرانونه خلکو راغونډ کړو هغه هم لا پراته دي، او د قربانۍ وروستو چې کومې د قربانۍ کړی شوو سارو فضلات دي هغه هم لا پراته دي.
ډیرانونو کې ځای پدې د ګندګي پرته ده، هر سری روړي ځای پدې غورځي. د کمیټې والا چې کم کار دی هغه نه ادا کوي. زموږ حکومت ته خواست چې دا ګندګي لري کې، ځکه چې په دې باندې بیا مچان کینی، ارتکان بلا کینی، هغه بیا د خوراک په سیزونو باندې کینی، او هغه بیا ماشومان خوري، نو بیا قسمه قسم بیماری ته پیلاویږي.
ولې په دې اړه مو شکل د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي او د مقامي حکومتونو او بلدیاتو محکمې لپاره پارلماني سیکرټري فضل الله نه پوښتنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته ویل چې اختر درې وڼه ورځو کې د صفایي محکمې اهلکارانو د بیلابیلو ځایونو سره د دوی دورې کړي او صفایانو کار روان دي.
دا سدجی چې په ګریوالو سیمو کې چې کوم ویلج کونسل دی، په هر کونسل باندې دوه دوه درې کسان موږ مقرر دي چې حل دغه رقم قربانه دا فضلات دا بوجتای او صفای بکی.
نو موږ زیاته کړه چې ټول صبح کې دغه صفایانو کول د عملی د اختر چټیان ختم کړی شوی او ټول په ډیوټي وو. دا د ونره چې د جولای په 28مه هم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پیښور بیلبل سیمو دورې کړوي، او د لزاک روډ باندې د صفای نه کې دوله وجه د صفای محکمې ډبلیو اس اس پی انچارج هم د خپل سوکې څخه لری کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو،
تاندی هیلې
په دو لسنی مو بجو،
قانونی لارې
په پاو کم یو بجا،
پام کوا
په یو نیم بجا،
هارون باچا هنری گړی
په دو نیم بجو،
د ځوانانو غږ
په درې نیم بجو،
د مشال په نوم
په سلورو بجو،
د مشال مرکا
په سلور نیم بجو.
اوریدونکو، د تورخمو دواړو خواو ته پراته سوداګر، د رستورانتونو چلونکي او افغان وګړي وایي د کورونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره محدودیتونه یې کاروبار او تګ راتګ اغیزمن کړی دی. دوی وایي په کار ده چې د پاکستان حکومت پر وره تګ راتګ بحال کړي. د پاکستان چارواکو د مئی میاشت په پیل کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو سره سم پر تورخم تګ راتګ محدود کړ، او وایي تر هغو چې وبایي صورتحال ښه شوی نه وي بندیزونه به پر ځای وي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د تورخم پورې دواړو غاړو ته په وړه کچه کاروبار کوونکي سوداګر، دکانداران او افغان وګړي وایي غواړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه لاړ راشي، خو هلته د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوو سفري محدودیتونو له وجې مشکلاتو سره مخ دي. کاروبار ته دوام نشو ورکولی او خپل ناروغان د جاري علاج او دوایانو اخیستو لپاره پاکستاني روغتونونو نشی ور وړی. خان استاد په تورخم بازار کې رستوران چلوي او د مشال ریډیو ته وایي
دغه مسافر سره تګ را تک سره زمونږ کاروبارونه ډیر خو و چې دغه مسافر کوم بند شوی دی زمونږ په کاروبارونو باندې ډیر زیات اثر ولیدلی دی. یو ډیر اندېښنې سره مخ یو چې خدای څه وکړي. ننګرهار په خوا مندې خو دلته د کورونا مسله ډیره زیاته راوتې. خدای غواړو چې دغه مسافرین چې کومې بند کړي دي، کاغه د پاکستان خلک دي، کاغه د افغانستان خلک دي، چې دوی ته ازادي میلاو شي، نو موږ دغه د پیښور صوبه چې کومه ده او د ننګرهار صوبه چې کومه ده دا د مسافرینو سره ډیر آباد وي.
افغان سوداګر محمد عالم په پاکستان کې د لوښو کاروبار کوي او دی وایي دا مهال افغانستان ته روان دی، خو بیا د موجوده محدودیتونو له امله بیرته په تورخم دروازه په اسانه نشي راستنېدی.
مور پلار مې هلته دي، ما خپل کور دلته ولله د واپسۍ چانس نشته، خو انشاءالله امید شته چې کولاو چې تورخم ګیټ.
په تورخم کې موجود ځینې نورو افغان وګړو هم را سره خپل مشکلات سداسي شریک کړل.
زما نوم عمران دی، راغلی هم دلته په بټۍ کې خختیا چوم، زه روان یم خپل وطن له بچو لم. دا بارډر بند او د کوټې په بارډر باندې زه په تذکیره راغلی یم. د کوټې بارډر باندې و جنگ دی، هغه بند دی. زما دا څلورم ورځ زه دلته راځم، زما تذکیره لږه خرابه شوې ده، ما ته وایي چې تذکیره باندې نه پرېږدم. پاسپورټ او ویزا، ویزا خو ما سره مشته، ما سره د کال ویزا ده، خو صرف دا ده چې په کوټې بارډر کې مال ټاپنه ده واډي او دی پوجانو په زه په کوارټ روټ راغلی یم، پوجانو پر اپری خیم خسي ویزا به کته او زه بچیا. دا خبره را لکړې ده دلته اوس نه پرېږدي.
زما نوم اتم احمد دی، مریضان مړی وو، دغدغه چې زیړې وو او هلته د ډېرې دوی وکړل چا خبره چې مرګ حال وه، بس خوش الله دلته خیر دی، ډېرې سختې دي.
په پاکستان کې د کورونا د سار او کنټرول ادارې NCOC د مې 15 نیټې نه په تورخم پوله یو شمېر سفري محدودیتونه لګولي. د دغې ادارې چارواکي وایي په تورخم دروازه افغان وګړي پاکستان ته تر نامعلومې نیټې پورې نشي را داخلېدای، خو په افغانستان کی سار پاکستانی وګړي پر خپل هیواد ته راستنه دي شي او هر پاکستانی وګړي لپاره د کورونا ټیسټ لازمی ګرځولای. چې نتیجې مثبت راشي نو بیا په لند کوتل روغتون کې کرنټین کوي. همدارنګ په پاکستان کې افغان وګړي پر د کورونا ټیسټ خودلو بغیر افغانستان ته ورتلی شي. د تورخم تنظیمي چارواکي وایي چې موجوده سفري محدودیتونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او پاسپورت او ویزې شرط د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې عملی کړي چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. دوی وایي په تورخم په لویه کچه تجارت روان دی او امپورت اکسپورت باندې بندیز نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سویاویش، په شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
مشال اډو ته وګورئ. سیرودونکو، د جمعې ورځې ماسیګر د خوست اړوند د غلام خان په سیمه کې د کرکټ پای لوبه وشوه. یاد لوبه چې د کډوالو د لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د سیل اولیدو لپاره یې د خوست له بېلابېلو سیمو زرګونو کسان ورغلي وو. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې کرکټ لوبه پکې ډېر مینهوال لري. نور حال له سیمې د مشال اډو خبریال نجیب الله لوخیل کوي.
د جمعې ورځې په مازدیګر ډیورنډ کرښې ته څیرمه د غلام خان اړوند د مشي کنډو په سیمه کې د خوست د بېلابېلو سیمو د زرګونو نندارچیانو په ګډون د کرکټ پای لوبه وشوه. د کرکټ یا د سیالۍ چې د لوی اختر د اولې ورځې پیل شوې وي، موخه یې د لرو برو پښتنو یووالی او د سولې څخه د ولسونو پراخه ملاتړ و. یاد لوبې د پاکستان په چارو کې د افغانستان ولسمشر د ځانګړي استازي عمر داودزي لخوا په لاره اچول شوې وي. په دې لسوابریزو سیالیو کې 14 لوبډلو برخه اخیستې وه چې پای لوبې ته د ډډوالو او 15 لوبډلې ووتې او بالاخره ټورنمنټ د ډډوالو د لوبډلې په بریا سر ته ورسېده. د جمعې ورځې ناوخته د ډډوالو د لوبډلې یو لوبغاړي جمشید مشال راډیو ته وویل
اور دې ته خو احساس کم جدار کړ دا ټورنمنت کې برخه مو خو سیدو فائنل تم لار پېدو کړی دو او بلدا خبره چې د دې نه هدف زموږ سولا او د لارو بر پښتنو یو والای دی.
د پنځه لوبډلې یو تن لوبغاړی اصغر اتلوی د مشکندو کلی ته په ګڼشمیر کې نندارچیان ورغلی او دا د دې سیمې د ډاډمن امنیت یو ثبوت دی چې خلک ورته په ډاډه زړه راځي.
ډېر دي خوښ ځای دی چې په خوست کې او په پیل په ګربزه کې تمر امنیت ډاډ ور دی چې ګڼ د مشکندو راځي
د
غلام خان د غونډیو په ډاګي کې له ډیرو کلونو راهیسې دا ډول لوبي جوړیږي چې کوربتوب یې احمد مشیوال پر غاړه لري. نوموړی وایي په دې ټورنمنټ کې په دې شپاړسو لوبډلو برخه اخیستې وه چې لږې ورځې مو درلودې.
د شپاړسو ټیمونه اوس دوه ټیمونه فاینل ته راووتل. نرموځي وخوړو ټیمونه زر ډېر وو خو دلته مونږ سره ټیم نه وو چې څلوېښت ټیمونه یا پنځوس واخلو. نورو کلونو کې څلوېښت ټیمونه پنځوس ټیمونه اخلو. دا ځله شرایط سام نه وو. جمعې ورځ مو ورته وټکله شپاړس ټیمونه مې چینه وکړه.
بل لوري ته خوست والي محمد کټوازي په خپلو خبرو کې په دې ولایت کې د خلکو په همکارۍ ډاډمن امنیت وستای او ویویل د خوست امنیت اوس د ټول افغانستان لپاره یو مثال ګرځېدلی دی.
افتخار د خوست قومونو باندې، افتخار په تاسو ځوانانو باندې چې دغه سوله یې تاسو لاسته راوړله. دغه سوله وساتئ، خوست هم دغه ساتلی. امنیتي قواوې چې څوک درسره د امنیت نیولی ده، دا امنیتي قواوې تاسو سره دي، یو ځای چې سره یو ځای په خوست.
که څه هم د وخت او مودې په لحاظ کرکټ افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې تر ټولو نوې لوبه ده، خو په دې لنډه موده کې دومره مینوال پیدا کړي چې نږدې په هر ولسوالۍ او کلي کې ځوانان او ماشومان په خپلو کې د کرکټ لوبې کوي. دا چې له پیله د خوست او لوی پکتیا یو شمېر لوبغاړي په ملي لوبډله کې لوبېږي، دې کار هم په خوست کې د کرکټ مینوال ډېر کړي دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو څخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
روزونکو د مشال رادیو نن ورځ ساعت خبرونه ورسته شی بو تر رسیدلې یو د منټه کم شپږ بجې شوی. له مجید بابر ورسته لن خبرونه
د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل افغان سیال اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په دې خبره ټینګار کړی چې هیواد به له افغانستان سره د پرمختیايي او بشري مرستو په ګډون خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. سپین ماڼۍ د جولای په 3 په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو دوامدار دوه اړخیز ملګرتیا ته خپل ژمنتیا تکرار کړه. د بلوچستان د ماینونو د معاینې چارواکي وایي چې نن د جولای په 3 د هرنایي په شهرګه سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجن ګیسونو جمع کېدو له امله څلور کان کیندونکي وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د مړو شوو کان کیندونکو تعلق د بلوچستان د قلعه عبدالله او د خیبر پختونخوا سره دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا مهال د چین په رسمي دوره کې سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له قریشي سره نور ډېر ټوړي چارواکي هم ملګري دي. شاه محمود قریشي د خپل چینایي سیال وانګ یی په بلنه د چین دا دوره کوي. د خیبر پښتونخوا د ډایریکټریټ په کچا کارکونکو سرکاري ملازمین وایي چې په نوي مالی کال بجټ کې د خصوصي مراعات لاندې د دوی په تنخواګانو کې د 1.5% اضافي ژمنه تر اوسه نه ده پوره شوې. د سرکاري ملازمین وایي چې د سیکریټریټ په کچا د 10,000 لوړ پوړو سرکاري افسرانو تنخواګانې 1.5% زیات شوې دي، خو دوی ترې بې برخې دي. نو د کار د تیرو ټولو راهیسې کاربندۍ سره روان دی. په ټوکیو کې روان د 2020 میلادي کال د اولمپک د لوبو لومړی د سرو زرو تمغه د چین یانګ کیان وګټله. نن د جولای په 3 په ټوپک د 100 متره واټن د نخې وستو په پایلو به کې کیان د روس انستیزیا ګالاشانه د ماتې ورکړه. ګالاشانه د ماتې نفس وویل چې هغه د ډېر فشار لاندې وه او ځکه عصبي تمرکز پر ځای پاتې نه شو. دا راز په تماچا د نخې وستو په یوه بله سیالۍ کې ایراني نخې وستونکي جاوید فروغي د سړو په سیالۍ کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړ.
حضور کو هم دې سره د مشال ډیو د ورځې نه ست خبرونه پای ته ورسېږي. پر هم دې څپو تاسو د ډیو رادیو پرونی اوریدل شي. پر قربا اسلام محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د الله پامان. ښه وختونه.